اوردن کده مشال ریډیو په بل غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وسته وخت ګرمي یو بجه شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو او په روسي نیمای کې ونځ خبرونه تاندې هیلي هم لرو. خو لومړی ورځو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي اوس په دغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو د غوښتنو په جواب کې ویلي چې له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. او جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات هغه کس نیولو سبب شو چې په برلین کې په خلکو لارې خېجولې وه نو 1,00,000 یورو انعام به ورکړي. تفصیل. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. چودھری نثار علی خان دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پیښور او خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. نوموړی وای
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے پاکستان میں.
دا وقت پا پاکستان کی دا تراغرو حص یو نیٹ ورک یا مرکز نشتا. یو اڑختبا مونگ دا پودی سارانا کو او بل اڑختبا دیر پا گن شمیر کی ایپ سی زواکونا زیپزی کو چی پا غیر مخصوص لارو هم دا تراغرو دا تگ را تگ مخا ونیسو.
چودھری نثار علی خان ویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلې دی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان هلته د جنگیدونکو طالبانو او نورو وسلوالو مرسته کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینیټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 324 پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینیټ ته ویل چې د دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د دا هم ویل چې د سعودي عرب عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړل شوي دي. په بهر ملکونو کې د پاکستان بندیوانو لپاره هلې ځلې کوونکې اداره انصار برنی ټرسټ وایي چې د ټولو زیاد پاکستانی بندیوان په عرب هیوادونو کې دي. بیګا د کوزو مومندو په میچنه کې نامعلومه وسوالی او غیر سرکاري سکول په بارود ولوزول شوی. د پولیټیکل انتظامیه په وینا د چاودنې په نتیجه کې د سکول د استادانو دفتر رنګ شوی خو چاته پکې ځاني نقصان نه دی رسیدلی. لدې سره په مومندو کې په نخښو سکولونو شمیر 128 ته رسیدلی چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. وسلوالو تیره شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي په کور برید کړی او 15 تنه وژلي دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت استازي معلم میرولی په کور کړی دی. پولیس وایي دریو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د معلم میرولی په کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکي او د کورنۍ دوه غړي وژل شو. تر برید وروسته د افغان کمانډو ځواک سرتیري هلته رسیدلي او له وسلوالو سره نښته پیل کړې ده. نور معلومات تاسو نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیګا مشال ریډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړل شو شرطونو کې ویلي چې یو دې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي او بل دې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو هارون چخنسوري وویل
چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات وکړي راسي یا د تور لیست یا تعزیرات لیست څخه لیرې کړي. هغه رسمي او یوازینی باصلاحیته مرجع د افغانستان منتخب حکومت. هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختص ولري چې بین الافغاني مذاکراتو نتیجه مثبته ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي چې که د دوی شرطونه ومنل شو نو ښایي مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د افغانستان کونړ ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي وایي اسلامي دولت وسلوال ډله په دې ولایت کې مرکزونه جوړوي او وسلوال پیدا کوي. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت او استاذي صالح محمد صالح مشال ریډیو ته ویل حکومت باید هلته د دې ډلې په خپرېدو مخه ونیسي کنه د دوی په وینا لوی امنیتی ستونزه به رامنځته شي. خو د دې هیواد د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش مشال ریډیو ته ویل
ما په مردوم ولایت کونړ
زه د کونړ خلکو ته وایم چې ډول چې دایش پرنګرهار کې مات خوړلې هم دا شان به په کونړ کې هم لمات سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په وینا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې تر ماتې خوړلو وروسته اوس کونړ او نورو ختیځو ولایتونو ته مخه کړې ده. جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات هغه مشکوک کس نیولو سبب شو چې په برلین کې په خلکو لاره خېجولې وه نو دوی به 1,00,000 یورو انعام ورکړي. دوی وایي دا مشکوک کس د تونیزیا دی چې انیس امری نومیږي او 23 کلن دی. د جرمني د وفاقي څارنوال دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا کس ښایي وسله ولري او خطرناک کیدی شي. بیان پر ولس غږ کړی دی که چې هر چا ولیدو نو پولیس ته دې په ګوته کړي. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه د هغه دوه عکسونه هم خپاره کړي دي. دوی وایي په دې مشکوک کس پسې د هیواد په ټولو 1400 وفاقي ریاستونو کې د پولیسو په مرسته لټون روان دی. دا برید د دسمبر په 19 ناوخته د برلین په یو کرسمس بازار کې شو چې 12 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپي شوي. له اسلامي دولت سخت وسلوالې ډلې سره تړلې او ویبپاڼې د دې برید ذمهواري منلې وه. او د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دریو بیلابیلو بریدونو کې د ترکی 14 عسکر وژل شوي او 3 ټپي شوي دي. د ترکی د پوز او ټي آر ټي ټلویزیون له بیان سره سم دا پیښې د چهارشنبې په ورځ د شام په الباب ښارګوټي کې رامنځته شوې دي. دا هغه ښارګوټي دي چې د ترکی عسکرو او د هغوی ملاتړ لرونکي د شام اپوزیشن وسلوال یې له داعش څخه د نیولو لپاره جګړه کوي. د اګست میاشتې راهیسې په ورځ د ترکی د وژل شویو عسکرو تر ټولو زیات شمېر دی. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د چهارشنبې په ورځ ویل داعش په الباب خارګوټي کې د خپلې بقا لپاره د ځانمرګو بریدونو او خخ کړو بمونو په وسیله جګړه کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ او په 1.33 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.80 روپۍ او 23.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 6، بنو کې 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 منفی ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کې اورئ د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. خو په پیښور کې یو کارپو وایي
مثلا کې دا خو بیخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې د پاکستان دیوار خلک چې داسې خبرې کوي د ملک بې اعتباره کېږي او داسې خبرو په وجه باندې کېږي.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې له هیواده په وتلو کې د هغه وخت پوځي مشر جنرال راحیل شریف ورسره مرسته کړې وه. د قانون چار یو کار پوای
په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره او نه د سیول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري سره او نه د بل چا سره شته.
د چین چارواکو پر پاکستاني او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د اقتصادي راهداري پر مسله سره یو شي. په یو پښتون سیاستوال وایي
مرکزی حکومت نه د دې صوبایي حکومتونو د پښتنو د بلوچانو دا ګیلې وغیرہ شته چې بیا سی پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوي مخکې چې په دې باندې د چا ریزرویشن نه وي او د پاکستان ټولو کې چې کم کمزوري طبقې او کمزوري صوبې دي چپه راوچتې شي.
او د نن په تاندې هیلې اونیز خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي په افغان ټولنه کې اوس هم ښځو ته بنیادي حقونه نه ورکول کیږي.
اجباری ودونه دي، د ماشومتوب د پاره ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دی یا د کار نه د حق نه ممانعت دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان د کونو چارو پاکي وزیر چودري صالح خان تیر ورځ د پېښور په کله بل حصار او خبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو د چارواکو سره لید کاته وکړل او هغه ته د امنیتي صورتحال او د پاک افغان پولیس د امنیت په اړه ځای چارواکو معلومات ورکړل. نوموړي د خبر ایجنسی په میچنی چیک پوستا له خبریالانو څخه په خبرو اترو کې ویل چې پاکستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته هیڅ یوه تراګره شبکه یا مرکز شتون نه لري. نوموړي د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو او د افغانستان او هند ښه اړیکو ته په اشاره وویل چې افغانستان دې د نور چا په لاسونو کې د لوبېدلو څخه ډډه وکړي. نور تفصیل له پېښور غلام غوسره کوي.
تیر ورځ د پېښور په قله بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو او د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل د افغانستان حکومت تویم چې د نورو هیوادونو په دوکه کې دی ناراضي او د نور چا په لاسونو کې د لوبېدلو څخه دی ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دی.
پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
چودری نثار علی خان دا دعوی هم وکړه چې دا محل په پاکستان کې د ترګری کوم نیټورک یا مرکز نشتا.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. حکومت د اف سی ځواکونو د نوې څنګه د پرانستلو لپاره اویا عرب روپۍ جاری کړي دي. را روان کال د جولای میاشت کې به د اف سی نوې څنګه فعال شي. یو اړخ ته به موږ د پولی د منیجمنت د لاري د پولی سرانه کوو او بل اړخ ته به ډېر په ګڼ شمیر کې اف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیسو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان په خاوره کې د ترګرو شبکو د نشوالي داوا په داسې حال کې کړی ده چې هم روان کال په کوټي روختون او د کوټي د پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسده او مردان کی په عدالتونو خونړی وسلوال بریدونو کی په سلګونو خلق وجل شوی یا جوبل شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګره شبکه شتون نه لري خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي د کورنو چارو وزیر دغه ادا داسې ده لکه څوک چې وایي په پېښور کې د جون جولای په سخته ګرمۍ کې واوره شوي.
اول خو دا ده چې چودري نثار علي خان صاحب د داخله چارو وزیر دی او چې هغه واوړي راوړي نو په خارجه چارو باندې خبرې شروع کړي. اگر خپل کار تر پاتې دی او چې کم کار درنه دی هغه باندې شروع کی او ګډوډې هلته جوړ کړي. دویمه خبر دا ده چې لکه تاسو چې خپله وویل داسې وخت کې دی وایي چې دلته کې د ترګرو شبکې ختمې دي یا ترګر پاکستان ختم دی شوي دي. په داسې حال کې چې خپله د پاکستان د سپریم کورټ چې تر ټولو لوی عدالت محکمه ده یو کمیشن چې هغه جوړ کړی هغه وایي چې دلته کې ترګرۍ خلاف جګړه چې ده هغه حکومت پاتې راغلی دی او مثالونه ورکړي دي. دا ویلي چې وزیر داخله صاحب خپله داسې تنظیمونو سره ملاقاتونه کړي دي چې هغوی رشتهبندي ده ترګرۍ په تور باندې هغوی قانون پاکستان کې تحریم شوي یا پابند تنظیمونه دي هغوی سره د ملاقات کړی دی او که قوانین چې ترګرو خلاف دي هغه عمل نه کېږي. نو ډېر لوی د کورټ سره یو بحث شروع شوی دی پاکستان کې. په داسې وخت کې دی او دلته دا دعوه کوي نو مثال کې دا خو بېخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې دا د پاکستان دیوار خلک چې داسې خبرې کوي دا ملک چې بې اعتباره کېږي نو داسې خبرو په وجه باندې کېږي چې داسې دی لکه دا لکه چې سړی وایي چې فرض کا جون جولای په میاشت کې سړی وایي چې
خټک صاحب چودھری صالح خان صاحب چې کوم نور خبرې کړې نو هغه یو مهمه خبره ده هم ده چې د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره نوموړي ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبېدلو څخه ډډه وکړي. دې د څنګه ګور تاسو
مشکل دغه دی چې دوی دې خبرې باندې پوهېدل څه تیار نه دي چې افغانستان د پاکستان په ګاونډ کې یو آزاد ملک دی او دې دواړو ملکونو میں سے دوستی کیدی شي خو دا د دوه آزادو ملکونو میں سے دوستی بولو اوس یعنی لکه څنګه چې افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته ووایي چې تاسو چین سره تعلقات جوړوئ یا نه جوړوئ، امریکې سره جوړوئ یا نه جوړوئ، هند سره جوړوئ. داسې پاکستان حق لري چې هغوی ته قدري وکړي چې هغوی چا سره تعلقات جوړوي چا سره نه جوړوي. البته دا تعلقات پکار دادا چې درې ملک یعنی فرق کړي د افغانستان تعلقات کې چې پاکستان خلاف نه وي دا دا یو خبره دی کې وزن شته. مګر دا چې دا ویل چې هغه به تعلقات جوړي یا نه جوړي دا دا بل خبره ده چې خپل چې څو پورې پاکستان کې د افغانستان متوازی حکومتونه دلته کې نیول شوي دي او دلته نه جنگ کیږي نو دا توقع کول چې افغانستان به بل چا نه لیدل کیږي دا هم غیر اقتصادانه خبره ده. چېرته پاکستان د دوستۍ لاس روبل لاس افغانستان ته ورکړی وی نو بیا به تر توقعات لرلې چې دوی ورسره پوره جنگ کوي او هلته کې شپې ورځې جنگ روان دي نو دا څنګه دلته پاکستان نو ډېر خلک مرسته کوي دې جنگ سره نو دا څنګه توقع ساتي چې افغانستان به دوی ته امیلونه په غاړه کې شي.
اذن کو دا په پیخور کې د سیمې د چارو کارپو پر سیاپ خټک چې موږ ورسره لږ شی با وړاندې پر دې خبرې کړو چې پاکستان د کونو چارو وزیر چودن صالح خان وایي چې په پیخور کې هیڅ یو تراګر شبکا شتون نه لري او زه تاسو ته هم وایم چې په دې خبرو کې چې پر سیاپ خټک د کوم کوټې برید تحقیقاتي رپورت ذکر وکړو نو په دغه رپورت کې چې په چودن صالح خان کوم تورونه لګیدلې دي نو د کورونو چارو وزیر دغه تورونه رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو اسلام آباد ته د پاکستان د وزیر اعظم د بنوچ سره مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 324 پاکستانیان قید دي. د خارج امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته ویل چې د کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت اهلي ځلې کوي. نور تفصیل د خپل خبریال رابع اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 324 پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د دا هم وویل چې د سعودي عرب شاهي عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي. سرتاج عزیز په وینا چې د بندیوانو ته د حکومت لخوا وکیلان هم ورکړی شوي دي او د پاکستان سفارت لخوا ورته ژباړه کوونکي هم ورکړی شوي دي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینه خالد وایي
ډېر افسوس خبره ده چې کله هم د پاکستانیانو ویلفیر څخه خبر راشي نو داسې پوزیشن والی چې ډېر زیات کمزور پوزیشن دی. بیا زمونږ خپل خلک چې دي هغه ډېر نقصان هغې ته رسي نو اوس هم مونږ دا سوچ کوو چې دا بکار دی چې زر تر زر د دې د رهایي دپاره څه نه څه بندوبست وشي او څه نیګوسیشنز وشي سعودي ګورنمنټ سره. او اصل زمونږ تعلقات ډېر ښه زمونږ یو دوست ملک دی یو داسې ملک دی چې مونږ والا ډېر زیات په کم ټایم کې د هغې ضرورت اور مونږ ورتا هر
د بهر ملکونو په جینونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني هلې ځلې کوونکې اداره انصار برنی ټرسټ وایي چې په دې ورسو کې د 3000 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي دي. انصار برنی ټرسټ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینو په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دې زیات شمیر د سمګلنګ په کیسونو کې نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیکریټریټ د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا په ټولو قبایلي سیمو کې د قدرتي ګیس د 10 ټریلیون کیوبک فیټ ذخایر موجود دي او دا سات د قبایلي سیمو 15 ځایونو کې د تیل او ګیس لټون لپاره سروې کیږي او دوی خوشبینه دي چې د کال دننه بعد د غزینو کې د تیل او ګیس کویان پیداوار پیل کړي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
پیښور پونتون کې قبایلی سیمو کې د قدرتي وسایلو او مدنیاتو په موضوع رابلل شوی یو دستوري ته وویل شو چې د پاکستان قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې دغه ذخایرو نه د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړی د آیل او ګیس کمپنی جوړ شي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوټ او پیښور نیم قبایلی سیمو په شمول په ورغځي ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دین اپس زمونږ بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ آلموسټ زمونږ دلته چون کې لګ 6 کیلومتر بینید دی سرفیس اف ار ډریلینګ کیږي نو زما خیال دی چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڑ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اس پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مد کے خواوشا سلو نم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کردے دے چی دا قبایلی سیمو دولت سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پر روزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کوو چې یو خو به دا کسان چې کم ان سکلډ دي دا به 100% د لوکلز نه وي او بل دا چې دا به مطلب دا د سکلډ کوم ته ملاویږي نو پرایورټی زمونږ دا چې زمونږ دا کمپنیز د سکلډ کسان د غزان انډک کې وزن سره ټرین کې.
دا یو پښتنه په جواب کې اظهر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه دکړي خو دا یو اندازې مطابق ټول قبایلی سیمو کې به دا 10 ټریلین کیوبک ګیس او تیل ذخایر موجود وی.
زمنګا خو دا امید ده چې مونږ ته په ټول فاټا کې پروپوزډ چې کم ده اپروکسیمیټلی مونږ ته 20 ټریلیون کیوبیک فیټ ګیس ملاویږي په مختلف زونز کې.
اذر محبوب زیاته کړه چې دا فاټا د پاره ځانګړي آئل او ګیس کمپنی با نه صرف قبایلی سیمو کې د ګیس او تیل پیدا کولو د پاره ګټور وی بلکې د دې په وجه به فاټا ته په وسایلو کې زیاته بره هم ملاویږي.
او مونږ اوس فاټا آئلینډ ګیس کمپنی مطلب هغه د پاره مونږ کوشش هم کوو ځکه ک مرجنګ کیږي او ک مرجنګ نه کیږي نو دا به یو سبسیډری کمپنی د فاټا وی ځکه چې د کی بینیفیټس د لوکل لپاره ډیر دي چې خپل کمپنی لیمیټډ کمپنی جوړ شي د فاټا نو د فاټا خلکو ته به رائلټی چې کما 12.5% ملاویږي دا به 24% تر ریس شي.
د فاټا آئل او ګیس محکمې ډایرکټر اظهر محبوب بیا تکړه چې قبایلی سیمو کې د تیلو ګیس او نور معدنیات د لټون او پیداوار د پاره باید چې په ټول قبایلی سیمه کې امن یقیني کړی شي چې ملکی او بارانی سرمایه کار او کمپنیانې په دغه میدان کې پیسې مصرف کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ادا کړی چې د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ورسره له هیواد په وتلو کې مرسته کړې وه. نوموړي په خبره راحیل شریف پر عدالتونو د حکومتي فشار مخ په نیولو سره خپل نفوذ وکارولو او له ده سره یې مرسته وکړه. دا چې کارپوهان د مشرف دې بیان ته څنګه ګوري د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر وروستي بیان پس چې ویلي دي پخوانی پوځي مشر راحیل شریف ورسره له هیواده په وتو کې امرسته کړې وه په پاکستان کې د عدلیې د دایرې کار په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور په خبره دا بیان د پاکستان پر عدلیې اثر طرف ته اشاره کوي.
د پاکستان کې قانون حکومت وې نو دا سپیان بنوې دا یو فوجي کمانډر چیف او فوجي ډیکټر او هغه نن کوم اوسوس کمانډر چې دې ریټایر شو دا هغه مطابق وایي چې هغه زما امتیاز کړی دا پاغه باندې مې الزام دی او دا په عدلیې باندې مې الزام دی چې پاکستان کې عدلیت آزاد نه ده. هغه باندې حکومت هم کنټرول دی او هغه باندې فوج هم کنټرول دا بیان خطرناک په دې دی چې د پاکستان د اجازتونو آزادي د پاکستان د حکومت باندې فوج اثر او د پاکستان د حکومت عزیه باندې اثر دغه طرف ته متوجه دی.
په پېښور کې قانون پوه لطیف افریدی وایي د پاکستان په تاریخ کې پر عدلیه د پوځ اثر بلها مثالونه موجود دي، نو ځکه پرویز مشرف څه دروغ نه دی ویلي او په حقیقت مبنی او بیان دی.
نو دا خو پټه خبره نه ده، دا خو په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره دی او نه د سول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته. نو هغه چې کومه خبره کړې ده هغه اختیار ویلي دي او بالکل د دینه مونږ په خوا خبرو چې رائل شریف ورسره امداد کړی دی چې د پاکستان نول اوزی. نو د پاکستان تاریخ ټول د دینه ډک دی.
د فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې عدالتونه خپلې فیصلې نشي کولی او د پوځ حکومت او جاګیردارانه نظام تر اثر لاندې دي.
دا څه ناشنا خبره نه ده، په پاکستان کې ستر عدالتونه چې کوم دي هغه بالکل د فشار لاندې کار کوي او هغوی خپلې فیصلې په خپل نشي کولی. نن که تاسو په پاکستان کې وګورئ چې دلته زمونږ کوم لاندې طبقه ده او هغوی کې بنیادی حقوق حوالے سره په هغوی کې کوم وایلیشن د هغوی کېږي، لکه تاسو د عزت په توګه چې کوم مر کېږي، تاسو چې وګورئ چې دلته د وومن د ماشومانو او د ښځو سره کوم زیاتې. نو دا ټول هغه خبرې دي چې په دې کې ستر عدالتونه باقاعده اکشن اخلي، چې هغې ته سوموټو اکشن وایي. نو دلته زمونږ ستر عدالتونه د جاګیردارانه چې کوم نظام دی د هغې هم دباو دي، چې کوم پارلیمنټیرین دي د هغې هم دباو دي، او بیا د ملت چې خبره چې راشي نو د دوی خو ډېر زیات دباو.
کارپوهان وایي تر سوچ په یو ریاست کې عدالتونه له فشار نه وي وتلي، تر هغې به داسې کیږي لکه څنګه چې له پرویز مشرف سره مرسته وشوه او نرمي ورسره کیږي. پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي مشر سیاستوال نواب اکبر بوکټي د وژنو کیسونه دي. د دې ترڅنګ د بیړني حالت نافذولو لپاره نوموړي پر غداري او د وکیلانو واک محدودولو لپاره هم تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو مرکزی کمیټې نائب وزیر ویلي چې د اقتصادي رهداري کامیابۍ لپاره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته یا یو ځای کېدل پکار دي. دا چې د پاکستان سیاسي ګوندونو دغه بیان پړه شوی د رفت انجم په دې رپورټ کې.
د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو د مرکزی کمیټې نائب وزیر جینګ ژاو سانګ د پاکستان په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پاکستان چان اقتصادي راهداري کامیابی لپاره دی یو موټی شي. د پاکستان په دوره راغلی نائب وزیر پاکستان چان انسټیټیوټ کې خپل وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو مفادات د یو بل مختلف دي، خو موږ تمه کوو چې سیاسي ګوندونه به خپل منځي اختلافات لري کوي او پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه به کامیابه وي. خو د چین د وزیر بیان په اړه د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ګوند سی پیک خلاف نه دی، بلکې په سی پیک کې غربي لاره او د سوبې خپل جایز حقونه غواړي. نوموړي زیاته کړه چې ټول ګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو ته دا یقین دهانی ورکړې وه چې د سی پیک په اړه د دوی ټول تحفظات او ګیلې به لرې کولی شي، خو لا تر دې دمه پرې هیڅ کار نه دی شوی.
د دې بیان ورکولو هم ضرورت نو دا مشوره کا امی محترم وزیر اعظم صاحب له ورکړې په یوازې کې مزما په خیال خبره، ځکه چې اختلاف د سی پیک د منصوبې سره نه دی. اختلاف چې کوم دی هغه چې کوم د آل پارټیز کانفرنس د فیصلو خلاف ورزی ده، پکېږي زمونږ اختلاف او احتجاج په هغې معنی دی. مونږ هغه ټول سهولتونه په دې روټ باندې غواړو چې کوم په بل روټ باندې دستیاب دي، او چې کوم سپیسیفیکیشنز د دغه بل روټ دي مونږ هغه سپیسیفیکیشنز د سړک چې کوم دی هغه مونږ د ویسټرن روټ ته پاره غواړو. تر دا هم دا چې د پېښور نواله تر د خان پورې کوم ایگزیسٹنگ انڈس ہائی وے دا پکار دارے چې دا د موټر وی شی بجلی د ټولو نه ارزان چې تم جوړی دی پیدا کیږي، هغه د اوبو نه پیدا کیږي او د اوبو د بجلی پوتنشل ټولو نه سیوا خیبر پختونخوا صوبت کړي چې دا انویسٹمنٹس پکار دارے چې خیبر پختونخوا کې په هغه علاقو کې دا انویسٹمنٹس شي چې کوم ځای کې موږ ډېر په اسانه د اوبو نه ارزان بجلی پیدا کولی شو.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی علي محمد خان وایي چې د هغوی ګوند هم د دې منصوبې خلاف نه دی، بلکې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې لپاره یو دي، ځکه چې د پاکستان پرمختګ د دې سره تړلی دی. د ده په وینا چې چین په خپله په دې منصوبه کې خپلې وروسته پاتې صوبې شاملې کړې دي، خو پاکستان حکومت په دې کې بلوچستان او خیبر پختونخوا وستلې کوم چې د دې صوبو ولس سره زیاتې دي.
د مرکزي حکومت نه د دې صوبایي حکومتونو د پښتنو د بلوچستان د ګیلې وغیرہ سره چې بيد سي پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوي مخکې چې په دې باندې د چا ریزرویشن نه وي او د پاکستان ټولو کې چې کم کمزوري طبقې دي او کمزوري صوبې دي چې په راوچتې شي، چاینا هم سنکیانګ صوبې نه تیریږي، د کم دایي ټولو کې پسمانده صوبه دغه په حقې نه ولا بلوچستان او د پښتونخوا له پاکستان سره له کنا دا غلی دی او د خپل مرکزی حکومت ته دی باقی له چاینا سره زموږ چې کوم دی اس غلی نشته.
د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې تقریبا د شپږ سلویښت ارب ډالر مالیت منصوبې لاسلیک کړی وو. د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې دا منصوبه اوس څلور پنځوس اشاریه پنځه ارب ډالرو ته رسیدلې ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ استه یو نیم بجې شوی او ملي حمیزه ده هم سټوډیو ته راغلې. نو راځه چې لا غوږ د خبرو لنډیز ورو.
دا پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. چودھری نثار علی خان دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پیښور او خیبر ایجنسۍ دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې درې سوه څلور شپېته پاکستانیان قیدیان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستې لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. بیګا د کوزو مومند په میچنه کې نامعلوم وسلواله یو غیر سرکاري سکول په بارودو الوزولې. چارواکي وایي چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې، چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. وسلوالو تېره شپه په کابل کې د ولسي جرګې د یو استازي په کور برید کړی او پنځه تنه وژلې دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت استازي معلم میرولي په کور کړی دی. پولیس وایي په برید کې د نوموړي درې ساتونکي او د کورنۍ دوه غړي وژل شو. وسلوالو طالبانو د برید ذمہواري منلې. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیسټه د چا د نامه ایستلو غوښتل نه یوازې دوی کولی شي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري بیگا مشال ریډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو لپاره په وړاندې کړو شرطونو کې ویلي چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د افغانستان د کونړ ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې ولایت کې مرکزونه جوړوي او وسلوال پیدا کوي. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت یو استازي مشال ریډیو ته ویل حکومت باید دلته د دې ډلې د خپرېدو مخه ونیسي. جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات هغه مشکوک کس ته نیولو سبب شو چې په برلین کې په خلکو لارې جولې نو د دوی به ورته یو لک یورو انعام ورکړي. دوی وایي دا مشکوک کس تونیزیا دی چې انیس امری نومیږي او څلېرویشت کلن دی. او د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دریو بیلابیلو بریدونو کې د ترکیې څوارلس عسکر وژل شوي او درې دیرش ټپي شوي دي.
دوه ملي حمیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې خوردونکو په دې نمای کې اونیز خبرونه تان دی هلی هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره خستي رفت انجم ته وښی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وبا تبا کاری لا ختم نه وي، چې د یو نوي مرض چکنګنیا د خورېدو خدشه رامخته شوي. د کوم علامات چې تقریبا هم د ډینګي مرض په شان دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیزی تبه او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوی کسان رپورټ کیږي. او دا هم ویل کیږي چې د دې مرض علامه د ډینګي وایرس وي، خو دا ډینګي وبا نه ده. د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخیستلی کیږي. ادارې زیاتوي چې د مرض شدت اندازه د دې لګولی شي چې په کراچۍ کې صرف په څلېرویشت غنټو کې دوه زره پورې خلک رپورټ شوي او همدا شان په ښارونو او کلیو کې هم د دغه کسانو شمېره زیاته شوې ده. ادارې په وینا چکنګنیا یو افریقي بیماری ده. د څه علاج چې په نړۍ کې لا نه دی دریافت شوی، خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوی پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بل ته لګېدونکی مرض دی، خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شوي وو. ادارې وایي چې د صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشو مړ کولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو. په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. ادارې خره کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندنو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهواري په مکمله توګه نه وي ترسره کړي دا مرضونه نشي ختمېدی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې په یخنۍ کې زیاتوالي سره د ګیس او پرېشر کې کموالی راتلل په خپل ځای یو مسله ده. خو د ګیس پرېشر کې کمی لپاره کمپریسر او ګیس راښکونکي مشینونه لګول کیږي او یو تن د ځان سہولت او ضرورت پوره کولو لپاره بل تن ته مشکل جوړوي. د دې په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي. ادارې وایي چې په بازارونو کې نه یوازې د ګیس پرېشر زیاتولو آلات په اسانه دستیاب دي، بلکې د دې خرڅولو لپاره ځای پر ځای اشتهارونه لګول شوي دي. د څه خلاف چې چارواکي کاروایی نه کوي. ادارې په وینا کې د دکاندارانو پر ضد کاروایان نه کیږي نو چې کوم خلک په کورونو کې دا قسم مشینونه استعمالوي د هغوی خلاف کاروایی دی وکړی شي، ځکه چې په داسې طریقه ګیس استعمالول غیر قانوني دي. نو چارواکو ته د دې خلکو خلاف کاروایی کول پکار دي او دې جرمانه کول پکار دي. ادارې اخره کې وایي چې کسوی نادرنګ ګیس کمپنی د ګیس په پرېشر قابو نشي موندلی نو د کورونو وروسته دې سی این جی سټېشنو ته ګیس ورکوي. سی این جی سټېشن یې د سهار او ماښام بندوي چې دا شان په کورونو کې د ګیس کموالي مسله تر څه حده پورې کمه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو راپور کې راغلی چې پاکستان کې د هندي فلمونو د بندیز له وجې د سینماګانو مالکان د مالی زیان سره مخ شوي وو او دا چې ښکاري چې حمله دی وجې دغه بندیز لرې کړل شوی. بلخوا هیومن رایټس واچ وایي یو افغان جنگ سالار په دغه هیواد کې د ترسره شوي جرمونو له وجې په برتانیا کې قید وو خو اوس افغانستان ته په ستنېدلو خلاص ګرځي. د دواړو مقالو غټي برخې له منور شاورو.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی دا رپورټ وایي په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپل د روان کال په ستمبر کې وروسته له هغې په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګوه چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستانی هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګوه. خدا رپورٹ وای داسې ښکاری چې په هندي فلمونو د بندیز لوجه پاکستان د زیات مالی تاوان سره مخ وو. نو ځکه یې د روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې دغه بندیز ختم کړی دی. د هند فلمی صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډیره کمه برخه چول کیږي، خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندي فلمونو ګټه ترلاسه کوي. په دې رپورت کې د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د کلتوري څانګې د مدیر رفی محمود د خپلې ویل شوې پاکستاني سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې 2 برخې د هندي فلمونو له وجې حاصلوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې بندیز پر مهال یو شمېر نوي پاکستاني فلمونه مارکیټ ته راغلي، خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډېر کم کاروبار کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیده. په دې مقدمه کې د یو بهرني وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوي وو. زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیځ ته په لویه لاره د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو، خو هیومن رایټس واچ لیکي چې کابل ته په رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پریښودل شو. اوس هغه خلک ویریږي د کومو له وجې چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو، او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. د انساني حقوقو د سار اداره وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي، حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي. یاد اداره وایي چې ولسمشر غنی دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي، ګنې خلک به دا وګڼي که رښتیا وایي نو د هغې نتایجو ته به هم تیار بوسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو ورسته له هغه چې حلب خار اسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ، سعودي عرب او نور متحدان جي اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې بعد تهران نفوذ زیات شي. راپورونه وایي چې ریاض جمن دی په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نخه کړي او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لږ څه ډاډ هم ورکړي. پړې نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه ورو.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایو الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایو الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي جو؟
نحنو فی حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپره شوې او دا پښتنه یې په ځانګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیرې چې له افغانستانه نیولې تر منځني ختیځه به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټانو ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهی رژیمونه ل بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په جواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبری اژانس د یوه لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسی چې آیا ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکي اداره پوسی. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي که نه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، په بلوچستان کې د خیر ښېګړو ادارو لخوا ویل شوي په کار ده چې حکومت د هغه لاسي جوړ شیانو د پرمختیا لپاره کار وکړي کوم چې افغان ښځو په خپلو کورونو کې جوړ کړي. دا خبره تېر ورځ په کوټه کې د افغان کډوالو د لاسي شیانو په یوه نندارتون کې شوې چې پړې تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر اهتمام لاندې د افغان میرمنو د لاس جوړ شوي د شانو دوه ورځنی نندارتون تېر ورځ په کوټه کې و پای ته ورسېدی. په نندارتون کې دغه افغان ښځو لخوا په لاس جوړ شوي بیلابیل د کارونې شان ایښول شوي وو، څوک چې په ډېره غریبي کې ژوند تېروي. په دې ترڅ کې د خیر ښېګڼې ادارې آی ډی او یو غړي مجیب رحمان راته وویل چې دوی د افغان میرمنو د لاسي شیانو لپاره د مارکیټ میندلو په هڅه کې دي.
او بیا چې دا کوم شیان دوی راوړي د نیمه ډسپلی کو چې ډسپلی کو دغه بعد بیا دوی ته موږ خپل پروګرام هم راوغړو چې سامان په مارکیټ کې دومره ویلو لري. دغه غریب زنان دا پیدا دغه چلجي په دغه باندې په دغه سامانو باندې چې کوم سامان دوی موږ سره جوړ کړي مطلب موږ کوم آرډر دوی ته ورکړو هغه به دوی موږ ته پر ټیم باندې راکړي. بیا هغه موږ په مارکیټ کې اوس مارکیټ کې دوی سامان خلکو سره شریکو چې شریک بیا هغه بعد دوی راشي دغه مارکیټ کې دغه سړی سره خپل کاروبار لاین دین شروع کی.
خو بلال احمد بیا وایي چې په دې کار کې تر اوسه حکومت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مشکلات خو ډېر چې ډېر خلک قبایلي خلک ته معلومي چې څنګه د انجیو پر نامه ده ته معلومي سي ډېر خلک نه خوښي. او بل پروډکټ کوم ورکو الته مینج کوم دا الته کلی ته ورتلنګ دا مشکلات ده. دا باید حکومت سپورټینګ باید چې دا کوم هینډی کرافټ دي نو پروموشن ورکی مختلف شهر لکوټ به لکراچی لاهور دا ایگزیبیشن موقع ورکی.
و نندارتون ته د خریداري لپاره راغلی یو کس عجب خان مندوخیل ویناوه چې د لاسي کارو د پرمختیا لپاره کار کول د ټولو زمواريده ځکه چې دا زموږ د کلچر برخه ده.
تاسو شاوخاو ګوري په دې کې مختلف پروډکټ دي. هغه پروډکټ کوم دي؟ یو خودي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي. سیکنډ دا دوی چې دا دوی د لپاره کچيري دا په مارکیټ لیول باندې پروموټ سي. ظاهر خبره افغان ریفوجیز خو خپل ملک زخه ډسپیس خلک دي نو دوی د انکم لپاره کوي دا سیکټیویټي وسی چې دوی لایولیوډ لیست سپورټ سي. نو دا یو ډیر ښه خبره ده. بیا کده نن دوی ته مارکیټ اکسس ملاوس د دې اصل مقصد دا دی چې دوی کم پروډکټ په کورو کې خاص طور په فیمیل جوړي نو دوی ته مارکیټ اکسس ملاوسی. هغه مارکیټ اکسس په واجب باندې یعنی خپل فیملیز خپل کور
خپل زمند ډیر سپورټ کی.
عجب خان غشتنه وکړه حکومت ته پکار دی چې د سوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانستي چیر چې نه هوازې د دغه ډول کاروم بڑا نه وسی بلکې و اونرمندو شوز ته به هم شمه ویزه په لاس ورسی. د دوی ورده چې په بلوچستان ایالت کې د لس بیلو لسوالی په چپه د سوبې په نور برخو کې کارخانه سته او نه هم د حکومت لخوا د دغه ډول لاسي کارو د ودې لپاره په پراخه کچه تربیتي مرکزونه جوړ شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته هغهست یو سمول لجمن سره سم ورسېدلې دونیزي خبرونه تاندې هلي اوردونکو. په افغانستان کې د بشر حقوقو کارکونکي وای په افغان ټولنه کې وس خزو ته بنیادی حقونه نه ورکول کیږي او خزې د تشدد د مختلفو شکلونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما د روان کال په نومبر میاشت کې په خپل یو راپور کې په نړیوالو ادارو او افغانانو غ کړي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د ختمولو لپاره خپل رول ولوبوي. زموږ د نن تاندې هلي خبرونه کې هم پر دې موضوع زموږ همکارې فرخنده صد خبرې کړي له چارواکو سره او همداراز د بشر حقوقو له کارکونکو سره. راځي چې په ګډه وګورو.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي په افغان ټولنه کې اوس هم ښځو ته بنیادی حقونه نه ورکول کیږي.
اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پاره ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دی، یا د کار نه د حق نه ممانعت دی.
په دغه هیواد کې پر ښځو د تشدد خلاف قانون سوایي
ډېر لوی اگر چې قانون تر څو پورې د پارلمان نه پاس شوی نه ولا کېن په یو تقنیني فرمان په شکل باندې قوی قانون
دی. آیا حکومتی ادارې د ښځو د حقونو په خوندي ساتلو کې فعال دي؟
ولا مشکلات دوی ته اصلا د حکومت توجه نه کوي او په خبرې کې عمل هیڅ شی نشته.
د بشري حقونو ادارې وایي پر ښځو د تشدد پیښې اوس زیاتې ریپورت کیږي.
نن ورځ کې ټولنیزې شبکې که الکترونیکی دی، که حساب اخبارونه دی، که سوشل میډیا دی، د دې په واسطه خلک ډېر زر خبرې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په نړیوالو ادارو او افغانانو غږ کړی چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد ختمولو لپاره خپل پوره رول ولوبوي. یوناما په خپل دغه ریپورت کې ویلي باید افغانان د خپل هیواد په پرمختګ او د بیا رغونې په کارونو کې بغیر د سویرې برخه واخلي او دوی د تشدد نه په یو پاکه ټولنه کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو ځینې ادارې بیا وایي په دغه هیواد کې پر ښځو د تشدد د پیښو په مخې ته راتلو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیشن د ختیځو څلورو ولایتونو د سیمه ییز دفتر مشره صابرینا حمیدی وایي د پخوا په نسبت اوس پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې ریپورټ کیږي.
البته دغه خپل تاریخوالی ته منګه غو حقوقي زر دوه بودونه ګورو. یو عام صف د امر او ارقام دي چې په اداراتو کې ثبت کیږي او متضررین اداراتو ته مراجعه کوي، او بل عملا ایمال د تاریخوالی دی په ساحه کې. په ځینو برخو کې په ایمال د تاریخوالی کې البته کموالی راغلی دی، لکه مثلا اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پاره ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دی، یا د کار نه د حق نه ممانعت دی. د تیرو کلنو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو سب د ارقامو دی چې سب د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی هم پیدا کړی دی، خلکو معلومات حاصل کړي دي. په ځینو ادارو باندې خلک باوري شوي دي چې دوی که اداراتو ته مراجعه وکړي د دې ته وریدل کیږي. خپله د اولاد په چوکاټ کې، د مدني ټولنو په چوکاټ کې د میکانیزمونه رامنځته شوي دي چې هغه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا او رسیدگی کې هغه د بررسۍ لاندې نیسي، د پیګیدۍ لاندې نیسي، پلټنه کوي په دې برخه کې. نو وجه د لوړوالي چې ګراف د فات لوړ شوی دی، وجه همدغه ده چې خلکو معلوماتو نه حاصل کړی دی. په دې نن کې ادارو هم هغه لازم میکانیزمونه ثبت او قضایه او دپاره لري چې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه مسایل پرتله کړي او دا تثبیت کړي چې څومره په دې ګراف کې جګوالی او ټیټوالی راغلی دی.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د افغانستان د ښځو چارو د وزارت لخوا د 15 نومبر نه پیل شوی و. په دغه کمپاین کې د افغان ښځو اداره هم برخه لري. د دغه ادارې مشره حسینه ساپی وایي په افغان ټولنه کې اوس هم ښځې د تشدد د سناسه شکل نه تیریږي او داسې پیښې بیا په لرو پرتو سیمو کې زیات دي.
دی او مشکلات شته دي، مګر د مخکې نه ډېر فرق راغلی دی. پکې مونږ باید داسې فکر ونه کړو چې مونږ په دې 15 ورځو کمپاین کې یا په دې 14 کالو کې یا په 14 کالو کې کولای شو چې تاوتریخوالی د افغانستان نه ورک کړو. افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په هغې کې تاوتریخوالی دی. نړۍ په هر ګوټ کې تاوتریخوالی شته، د هغې مختلف تیرې دي. نو هر څومره چې مونږ خلکو ته آگاهی ورکو، هر څومره چې دی پوهیږي، په مقابل کې بعضې کسان وي چې په دې کې ځان کم بولي چې څه رقم دی خپل شخصیتونو ته تغییر ورکړي او د هغه متجاوز آدرس نه دیو د یو سوله ییز آدرس ته راشي او تاوتریخوالی کم کړي. په افغانستان کې مخکې هم تاوتریخوالی و او ډېر زیات و. شاید داسې حالتونه وو چې هغې باندې مونږ اوس هم نه پوهیږو چاغه مون سره کوم حساب د ټولنې نه وباسو. نن ورځ کې ټولنیزې شبکې که الکترونیکی دي که حساب اخبارونه دي که سوشل میډیا دی، د دې په واسطه خلک ډېر زر خبرېږي. کال په کال د حقوقو بشر کمیسیون تقریبا دوی خپل قضایه هر کال نشتهوي او د دوی که قضایه وګورئ تا همیشه وایي چې دا کال په حساب مضمون قضایه وي ډېرې نسبت په بل کال کې، مګر مونږ یو ملي مستند اساس نه لري چې د ټول افغانستان موثقه ډیټا وي چې مونږ وایو چې دغه کال کې مونږ د ټول افغانستان یو پایلټ یا یو امتحاني راپور کړی وو او د دغه کال په نسبت دغه کال کې زیات شوی دی.
د ننګرهار ولایت نه د افغانستان د ولسی جرګې غړي لیلوما ولی حاکمی وایي په افغان ټولنه کې اوس هم پر ښځو تشدد نه دی کم شوی.
د ښځو په اړه کې تاسو وایئ چې په افغانستان کې ډېر جنجالي نښتي دي. نو اکسلنت شمال سم کې په ښځو کې چې هغه څه ورکوي اکسلنت د جنجالي نه پیدا کیږي. ماشومون به وړه وړه جنکیانو تجاوز کیږي او ډېر بدبختي په افغانستان کښې والا پخې پکې روان دي. او اکثرا په ټولو ولایتونو کښې خشونت شوی دي، خو بیا هم د شمال سم کښې ډېر شوی ده. او مونږ سلسله کښې پارلمان کښې باید دا توجه وغواړو او داسې اکثرا ملان اورېدلي په فیسبوکونو کښې او کالجونو یونیورسټي کښې کمزله کوي په ښځو کښې او بیا هم د پارلمان انشاءالله مونږ دا موضوع حل وکړو. مطلب کوشش به وکړو چې انشاءالله تاسو یو پروګرام دی د خشونت علنی زنان، هغه پروګرام به استالله پرې راوړو د عمومي مجلس کښې بیا تصویب وکړو انشاءالله به یو څه بکېږي.
لیلوما حاکمی وایي په ډېرو ولایتونو کې ښځې پولیس او یا نورو قانون نافذونکو ادارو ته خپل مشکل نه شي بیانولی.
زیات شوی ده، اوس زیات شوی ده. تاسې دا تاله دی په ولکه په تاریخ کښې مو افغانستان کښې داسې د بې عزتي په ښځو کښې تلاسه مو نه لیدلی. اوس هېر شوی ده داسې کارونه ولا مشکلات دوی دی اصلا ډېرې حکومت هم توجه دوی نه کوي او په خبرې کوي عمل هېڅ شی نه شته. ولا قانون خو وایي که اکثرا د اسلام محدودیت باید ښځې باید داسې احترام به وشي، ښځې باید داسې کارونه باید احترام د عکس شاید باید احترام کړي د رهبري نه پارلمان د بیا نور مشکلات شته. اکثرا آباشان ډېر دوی په افغانستان کښې ډېر شوی ده، لکه بېکاري له خاطره ډېر شوی ده.
هیومن رائټس واچ په خپل یو رپورت کې وایي کله چې په 2018 کال کې طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ، نو هلته یې د ښځو په دفترونو حمله وکړي او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی، خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
د ښځو د تشدد د ښځو د خشونت مقابل کې ډېر لوی، اگر چې دا قانون تر اوسه پورې د پارلمان نه پاس شوی نه دی، ولیکن په یو تقنیني فرمان په شکل باندې ډېر قوي قانون دی چې په ډېر کم جرم باندې هغه که یو څوک چې د ښځو مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډېر کم تشدد باندې هغه ته ډېر لوی سزا ورکولی شي، ځکه هغه قید کېدی شي، بندي کېدی شي، اته نور سزاګانې هم ورته ورکول کېدی شي په ډېر لږ شدت باندې. خو دا کله کله دغه په وجه باندې د قانون د نه عملي کېدو په وجه باندې، نو قانون شته دی، یعنی قانون شته دی نه عملي کېدو په صورت کې کله کله داسې خودسریانې کېږي. خو دا خو یو تقنیني فرمان باندې منظور، دا کله کله شخړې پیدا څو کړي دغه ته اجنډا ته راغله خو هغه نه دی منظور شوی، ولیکن په تقنیني فرمان د جمهور فرمان باندې هغه نافذ دی، اوس نه اجرا دی، هغه کار پرې لګیا دی کې کار دی.
انجینیر عبدالغفار وای اوس داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي، په خوا به د داسې پیښو په اړه معلومات ډېر کم مخې ته راتلل.
اصلا داسې ده چې ډېر پروګرس د ښځو په حقوقو باره کې ډېر پروګرس شوی دی، دا نه ده کنه چې یعنی کله کله چې میډیا کې ځینې خبرې وځي دا نه ده کنه چې تشدد زیات شوی دی، بلکې دا ده چې هغه تشدد واقعات او پیښې چې کوم دي هغه برملا کیږي. پخوا داسې وو چې میډیا ډېره قوي نه وه، میډیا لاسرسی نه درلود هر چیرې، اوس یعنې میډیا کولی شي ډېر داسې واقعات هغه قبر کې او خلکو ته وښایي، کنه اوس ډېر کمښت هم پکې راغلی دی، خلک په دې باندې پوه دي. ما خپله ډېر داسې واقعات کتلي دي چې تشدد شوی دی، نو د هغې خلاف ډېره لویه کارروایي شوې ده.
صابرینا حمیدی وای په افغانستان کې د ښځو حقوقو د خوندي ساتلو او پر دوی د تشدد له دوی سره د زور زیاتۍ او د مخنیوي په اړه قانون لا هم په پوره ډول نه عملي کیږي.
البته په دې برخه کې موږ خو خپل په افغانستان کې او خاص قانون لري چې هغه د تاوتریخوالي د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی. د دې عملي کیدو لپاره اوسه پورې د سه اورګانونه ایجاد شوي دي، کار کوي. اکثرا متضررین خپل ځکه دغه قانون یو ماده دا وایي چې په هره مرحله کې متضرر کولی شي چې د هغه د کشف په مرحله کې، د تحقیق په مرحله کې، یا محکمې او یا محکمې په مرحله کې چې خپل د دعوې نه د انصراف وکړي، خپل د شکایت نه انصراف وکړي، نو په دغه حالت کې به د دې هغه دعوا او دوسیه تړل کړي. ځکه خپل په افغانستان کې هغه میرمنې په کورنۍ کې هم د محور حیثیت لري، په زمن کې هغه د دې لپاره چې خپل کورنۍ ته مرسیدګي وکړي، که یو ښځه د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي نو د هغې عمل د تاوتریخوالي که د هغې په کورنۍ کې هر څوک د دې خپل عمل نه ندامت وښي، د هغه د ښځې فطرتي خصلتونه هم باعث د دې کېږي چې دوی د دعوو نه انصراف کوي، او اکثرا دا نورو ته ځینې دعوه حتی د کش د مرحلې نه د پولیسو د چوکات نه څارنوالي ته نه ځي، او به که څارنوالي ته لاړ شي په څارنوالي وکړي اکثرا دوی د خپلو دوسیو نه انصراف وکړي، بیا محاکمو ته دا دوسیې نه ځي. خو څول په څولو کې البته د دې قانون د عملي کېدو په وړاندې خنډونه هم په دولتي اداراتو کې شته دی، خصوصا په اجتماع کې شته دی. دا قانون اوسه پورې یو خو هغه نافذ دی، د پارلمان د مجلسانو نه اوسه پورې تصویب شوی نه دی چې دا په خپل قوت هم د دې د تطبیق دپاره زیاتي، او په ضمن کې مجیان د قانون هم چې دي دغه قانون په وړاندې د سې روښانه دي ده او د سې آماده فکرونه نه لري چې دا قانون باید څل په څلو کې تصویب شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي وګما فیروز وای په افغانستان کې جګړو، نامنیو او د تعلیم کمی او د ادارو نشټوالي تر ټولو زیات د ښځو په ژوند بد اغیزې کړې دي.
مونږ کمپیر کو لکه دلته پختونخوا یا پاکستان سره مونږ کمپیر کو، نو بیا د افغانستان حالات دا غینه ډیر بدتر دي. ښځو دوانو ځینې کې متاثر کی، خو چې افغانستان ته مونږ وګورو نو الته بیا لکه ډیر الته خو یو بدمنی هم دلته نه زیاته ده، او بیا چې کوم قانون دلته نه ایکسپټ کیږي دلته داغي خلاف عمر دلته هو پاکستان کې موږ وکړل نن اوس د عزت منو موجی نه کیږي د دې خلاف هم یو قانون پاس شو خو هلته بیا موږ داسې هغه نه ګورو چې څه سټیپس اخیستل کیږي ښځو لپاره او نو بیا ښځو هلته تعلیم هم ډېر زیات کمی دی دلته خو بیا هم چې کمپیریزن موږ کوو نو ښځې فعال هم شته دی ایکټیویسټ شته دی د ښځو حقوق لپاره هم کار کوي تعلیم کې هم لګي راځي په مخ کې خو هلته افغانستان سره چې کمپیر کړو نو بیا د هغه ځای ښځو حالات چې دي هغه ډېر زیات بدتر دي په هغوی باندې تشدد هم کیږي اوس اوس موږ داسې کیسونه ډېر وکتل چې هغوی په کومو طریقو باندې د ښځو هغه د عزت په نوم وژنې شوي دي او هغه بیا پټیږي هم هغه داسې ښکاره چې کوم کیسونه دي نو هغې نه هم پته لګي خو ډېر کیسونه پټ هم دي او داسې قانون هم نشته نو په کمپیریزن موږ کوو نو بیا د افغانستان ښځې ډېر زیات هغوی ته ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملک زاده وجنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره پوره قانون سازي وشي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه.